سلامونه ستړي مشهیده مازیګر څلور بجې دي. تاسې زموږ غږ لا زده راډیو ناوړئ. په روانې ساعت کې به د ځمه حق د پروګرام تکرار سره واورئ. خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه د ایران سپای پاسدارانو ځواکونو د طالبان له حکومته د مرګ لیست معلومات غوښتي دي. د ټیلیګراف د راپور له مخې سپای پاسداران غواړي د دې معلوماتو له لارې د استخباراتي ادارو جاسوسان امشپاړس په نښه کړي. په دې لیست کې د یو شمېر برټانوي ځواکونو په افغانستان کې د دوی د همکارو 15,000 افغانانو معلومات شامل دي. د راپورونو له مخې د ایران حکومت هیله مند دی څو د دغو 15,000 افغانانو د معلوماتو په څیړلو سره پر لویدیځ فشارونه زیات کړي. تهران هڅه کوي له لویدیځ سره د اټومي پروګرام د خبرو اترو له پیل مخکې د فشار یو وسیله ته لاسرسی ومومي. د معلوماتو دغه لیست په 2022 کال کې په تېروتنې سره افشا شوی دی. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړه. د کډوالو صلاحغې په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنېږي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو د پاتې کېدو موده تمدید نه کړه. په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده یې د جون په میاشت کې پای ته رسېدلې وه. د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د اخراج لړۍ د پیل پریکړه پرون دوشنبه اعلان کړه. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په وروستیو څو میاشتو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته په جبري توګه اخراج کړي دي. د اسرائیلو د مرستو د همغږۍ پوځي د روایي غزې ته د سیمه ییزو سوداګرو د مالونو انتقال په تدریجي ډول پیلېږي. د غدارې نن سهشنبه ویلي غزې ته د لا ډېرو بشري مرستو د انتقال په موخه د اسرائیلو کابینې یو میکانیزم تصویب کړی چې اجازه ورکوي د سوداګرو مالونه هم غزې ته ورسیږي. د دغې ادارې په ټوکو په تصویب شوو مالونو کې خواړه، میوه، سبزي، د ماشومانو لپاره ځانګړي خواړه او روغتیایي لوازم شامل دي. د ملګرو ملتونو او فلسطیني چارواکو په خبره د غزې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په موخه هر ورځ څه باندې 600 بشري مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ویلي د غزې نږدې 2 میلیونه اوسیدونکي له قطع سره مخامخ دي. په وروستیو څو میاشتو کې په غزه کې د لوږې له کبله په سلهاو کسان مړه شوي دي. ناټو وایي د هالنډ لژمنو وروسته اوکران ته د 500 میلیونه یورو په ارزښت د وسلو انتقال پیل کړی. هالنډ ژمنه کړې وه چې دغه وسلې چې له امریکا پیرل شوي د ناټو سازمان له لارې اوکراین ته ورکړي. په دې وسلو کې هوایي مدافع سیستم او نور مهم تجهیزات شامل دي. تمه ده د دغه وسلو 2 بستې په روانه میاشت کې اوکراین ته ورسیږي. ملګري ملتونه وایي تر اوسه څه باندې 2,000 ملکیان د اوکراین په جګړه کې وژل شوي دي. او د چین په پلازمینه بیجینګ کې په زرهاو کسان د سیلابونو له کبله پناه ځایونو ته تخلیه شوي. چینی چارواکو ویلي په پیکینګ کې څه باندې 2,000 کسان د شدید ورښتونو او د سیلابونو د خطرونو له کبله امن سیمو ته انتقال شوي دي. تیره اونۍ د چین په شمال کې د سیلابونو له کبله 4,000 مړه او 9,000 نادرک شوي وو.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم. افغانستان ته په دې وروستیو اونیو کې له پاکستان او ایران د کډوالو څپا ورماته شوې. ګڼ شمیر دغه کډوال د کوربه هیوادونو لخوا په زور ایستل کیږي. د شمیرو له مخې د کال لپاره باندې 1 میلیون کډوالو یوازې له ایران افغانستان ته پناه وروړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون ویلي د ستنو شو کې ښځې او نجونې تر ټولو زیات زیان ګالي. پښتني دا دي چې افغانستان څنګه د ستنیدونکو کډوالو څپا مدیریت کړي. د ستنیدونکو د ملاتړ او سرپناه لپاره په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره څه کول پکار دي؟ ولس ور سره په دې برخو کې څه مرستې کولای شي؟ دا زما حق د خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد او د ښځو فعال مستوره سیلاب، په جرمنی کې سیاسي فعال حسیب الله ستانګزای او د سیاسي چارو شنونکي عنایت الله اساقزای. لنی کومرغه چې درې واړه میلمانه سټډیو سره یو ځای شوی دی. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې ورسته خبرونه ته زنګ را وهي او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. سټډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو نړیوال شمیره چې تاسو کولای شئ ورته زنګ وهي کچیرته د اړیکې وسن لري لاندې اړیکې یا مسکال وکي. زموږ تخنیکی همکار طاهر روخان به بیرته له تاسو سره اړیکې ونیسي. دا شمیره ده 00 420 1215 01 01. د واتس اپ شمیره هم درته وایم که چیرته تاسو ښه انټرنیټ لرئ نو زموږه واتس اپ شمیره ته هم اړیکه نیولای شئ 00 2 300 1 11. اړیکه ونیسئ. خو اوس ورځو خپلو میلمنو ته په سر کې هم میرمن سیلاب ته ورځو. میرمن سیلاب ستړي مشئ. تاسو په افغانستان کې یی د نن نه دغه د کډوالو د یادستنیدونکو څپال نږدې ګوري یا له حال خبريږي ویل کیږي چې په بیساری ډول کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته راغلی او هلته دغه د مرستو رسونکو موسسو سیستمونه هم تر فشار لاندې راوستلی. معنا دا چې دغه یو اړتیا ډیره ده او ورته د رسیدنې چاره ټکنې دي. څه فکر کوي دغه څپا څه ډول مدیریت کېدلی شي؟ خصوصا د دوی په منځ کې هغه نجونې او ښځې دي چې ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا تر ټولو زیانګاله طبقه یاده کړې ده.
سلامونه جناب لودین صاحب، تاسو ته درنو میلمنو ته ټولو اوریدونکو ته ان شاء الله چې ټول به صحتمند اوسئ. متاسفانه او بدبختانه چې په افغانستان کې هر ورځ یو نوی ناورین سره مخامخ کیږو. کله چې په 2021 د اگست په میاشت کې په خالي نظام سقوط وکړ، متاسفانه چې مختلف دلایل درلودل، نو د دې سره د مهاجرتونه هم ډیر زیات شول، بیش از حد، او تقریبا 15% زموږ هیوادوال د ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شول. دې بیا مختلف دلایل او مختلف علتونه درلودل. زیاتره مونږ چې ناستې کړې دي او خبرې مو کړې دي، دوه مهم علتونه وو چې دغه مهاجرتونو لړۍ ډیره سری کړې، او متاسفانه باوجود دې چې ګاونډي هیوادونه ډیر ناسالم مدیریت، ډیر ناسالم برخورد او ډیر زشت برخورد لري، اما بیا هم افغانان د ځینو مشکلاتو له امله بیا هم دې تلیواله دي چې دغه هیوادونه تستانسي هغه د قانوني او رسمي لاري وي او یا هم د غیر قانوني یا قاچاقي لاري. چې د دې دوه مهم علتونه دوی بیانول، یو هغه محدودیتونه چې د فعلي حاکم نظام له ادرس نه د ښځو پر وړاندې رامنځته شوي دي، او متاسفانه په تدریجي ډول باندې دغه محدودیتونه لا هم ډیریږي. دوم هم اقتصادي ستونزې وي چې دوی د اقتصاد له عمل نه هم ګاونډي هیوادونو ته مجبور شول د مزدوري لپاره، د کار لپاره، د خپل ژوند د تامین لپاره، او مختلف نور امنیتی ستونزې همچنان مطرح کېدلې چې دوی دې ته مجبور شول چې د افغانستان نه مهاجر شي. نظر د تاسو په ګفته باندې چې هر طبقه چې د نورو ممالک نه افغانستان ته راستنېږي هغوی ډېر زیات زیانمن دي، اما متاسفانه چې ښځې په لومړۍ درجه کې قرار لري بدبختانه، ځکه چې اصلي علت د میرمنو مهاجرت هغه محدودیتونه دي چې په تدریجي شکل باندې او په اوس وخت کې خو بیش از حد شوي دي. یعنی دغه دلایل دي چې دوی مسافر شي نور هیوادونو ته چې هغوی هلته لاړ شي. جناب لودین صاحب، ډېر وخت ونه نیسم، فقط ما یو دوه نفر چې کتلي وو د هغوی سره مې خبرې کړې وې. هغوی ویل چې مثلا هغه کومکونه چې د مختلفو سازمانونو له ادرس نه د انتفاعي شکل باندې د افغانستان د کډوالو سره کېږي، متاسفانه چې په غیر کې ډیر آزاد لاس نه لري، ځکه حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي، یا مثلا ځینې محدودیتونه یې چې هلته دوی خزینه کارګران نه شي استخداموي، نو رسیدګي ورته ډیره زیاته سخته ده. او متاسفانه لکه په تیر نظام کې هم چې ځینې اختلاس کېده او حق دار ته نه رسیده، نو اوسنی شرایط کې هم متاسفانه او بدبختانه موږ شاهدان یو.
کور ودان میرمن سیلاب، ډیر مننه، راځي چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. اسغزای صاحب، تاسو ته هم خراغلاست وایو. تاسو هم د افغانستان چارې له نږدې څارې تعقیبوي، په کور دننه هم منابع محدود بلل شوې دي، د طالبانو د حکومت منابع البته، او هغه موسسه هم چې هلته په افغانستان کې فعالیت کوي د خیر ښېګڼې چارې مختوړي، هغه موسسه هم ویلي چې له بودیجوي پلوه ګڼې ستونزې غالي، بودیجه کمه ده، که د دبليو اف پی سازمان دی، که د یونیټ سی آر سازمان دی، یا مثلا نورې موسسې دي چې آی او ایم دی چې له کډوالو سره مرستې کوي، دوی هغه سي امکانات نه لري چې لکه څومره اړتیا ده. ستاسو په نظر د کډوالو څپه افغانستان لپاره په څه معنا ده او مدیریت څومره یو لوی ناورین دی؟
قدرمن لودین صاحب، تاسو ته اوساس ګرانو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړل چې په دې ډیره مهم مسلې چې دا ناورین د افغانستان کې روان دی د مهاجرینو پرې باندې خپل نظر تاسو سره شریک کړم. واقعا د کډوالو بېرته راتک زما د نظره دا یوازې فزیکي ستونزه نه ده، بلکې دا یو ټولنیز، اقتصادي او ډېر رواني اړخونه هم لري. ډېرې رسېدونکي یا اوسني بېرته افغانستان ته راګرځېدونکي افغانان د کور لري او نه اسناد او نه کاري فرصتونه. دلته د دولت چې موږ اوس طالبان بولو او د نړیوالو ادارو چې د مهاجرینو لپاره د یونیسیار دی کا ویم دی او دا نور دوی مجبور دي چې د افغانانو لپاره د اوسنۍ حالت چې روان دی دې ته دې سره مرسته وکړي، دوی لپاره سرپنا او دولت وشي کولی دوی ته بېرته شناسنبي یا تذکرې او نور اجتماعي خدمتونه یا خدمات دوی لپاره برابر کړي. دلته د مېرمن سیلاب دخوا خور دخوا د خود د جنو په د خود او د جنو په باندې په سوزم خبره وشوي. زه فکر کوم د اوسنی حالت د افغانستان اقتصادي وضعیت طالبان ټول په یو چنه اواز په افغانستان کې اوس، بلکې د اوسنی مهاجری نه بلکې د افغانستان اوسیدونکي چې اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي اقتصادي ستونزې لاندې سخت ټکنی شوي دي. دوی لپاره د کار امکانات شته او نو د هغوی لپاره د ښځو لپاره خوب دغې نه ټول هغه د انساني شرایطو د اصل آماده نه دي او د نارینهو لپاره هم په ازادي چې په هغه شکل باندې انسان غواړي هغه هم وجود نه لري، مګر اقتصادي وضعیت هم بیخي تکلی شوی دی د افغانستان په دې اوسني حالت کې. اوس مهاجرین افغانستان ته راګرځېدل دي. دلته باید خپل افغانان چلته دي دوی که وشي کولی د خپل مهاجرینو سره اول تیز دورګولۍ وضعیت وکړي، ځکه دوی یو خو تیز رواني ستونزې سره مخامخ دي. دا راګرځېدلې مهاجرین دوی ډېر شیان په پاکستان کې څه پیژان کې له لاسه ورکړل، او تر څو چې موږ دته په المان کې ژوند کوو د دې ځینې ګورو یو تعداد چې لیږل شوي هم دي، د دې ځینې هغوی هم په ډېرو سختو بدو شرایطو کې دوی متاسفانه د ایران د المان نه افغانستان ته ولېږل شول. نو زه ډېر سخت خواشینی یم او کوم د حل لاره پیړنۍ د حل لاره په اوسني وخت کې د افغانستان د مهاجرینو لپاره لیکلی نه شم. اما که دا وشي چې نړیوال وشي کولی دلته راودانګي او د هغه ډېر اولنی مرستې چې کوم دي خیمې او د روغتیایي دغه دوی ته آماده کې دا به ډېره شدید دغه نه
دا ولین مخنیوی کور ودان. هم دغه خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم تازه کړی ده، ښاغلی امیر خان متقی ویلی چې د کډوالو اړتیاوې ډیرې دي او دوی هم مرته تر خپل واسه پورې رسیږي، خو دا غوښتنه وکړه چې نړیوال باید خپل مرستې او د ملاتړ هغه کوم چاتر چې دی هغه چاتر یو څه پراخ کړي. او لبد مرغ موږ هر ورځ د راپور نه خبرو چې دغه راستانه شوی کډوال باید ورځي ګالي ورسره مرستې نه کیږي کور سره کیږي هم محدود دی لاله محاله دی. او دا سره پورنه هم خبر شول چې په دې کډوالو کې خځې زیانګال دي، ځکه خځو په ډیر بد حالت کې زینو میرمنو چې مندوار وي ولادت کړي یا زیګون کړي دی، او حتی هغه میرمنو چې زیګون کړي ماشومان په ډیر بد حالت کې دي، ویل کیږي چې خوارز واقعي باندې اخته دي. معنا دا چې دغه یو جدي ستونزه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل په دې لچې نړیوال دغه حساسیت درک کړي، دغه د حالت نازکوالی درک کړي او دوی هغه خپل مرستې افغانستان ته یو څه زیات ځانګړي کړي. ستانګزای صاحب، تاسو هم ستړي مشي، تاسو په نظر دغه ناورین یا دغه مشکل د مدیریت لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه ورستربل نړیوال بنسټونه خپل اندېښنې خي او همدغه وایي چې بودیجه او امکانات مو کم دي، لدې ورپورت څه کول پکار دي؟
سلامونه لوګین صاحب، تاسو د تاسو ډیر قدرمنو میلمنو ته د دوستانه خبرې مو واورې. زه په اول سر کې راځم بخنه غواړم چې زه په یو سفر یم نو آزاد فضا کېدای شي ځای نمره مناسب هم نه وي. بس خدا د لودین په ایران پاکستان متاسفانه د خپلو کورنیو ستونزو پړا په مهاجرینو باندې اچي او دغه سیاست باعث د ده شو چې اروپا هم مخه وکړي یو دغسې سیاست ته. ولې په لږ توپیر سره ځکه ایران او پاکستان په څو میاشتو کې په ډېر بېرحمانه شکل مهاجرین اخراج کړ، حتی ماشومان میرمنې اخذې په د خوړو او د دوی د ولادت مسایل پامتونه نیول شوي مسایل، او دا یو انساني او اسلامي ارزښتو ته نه کتل دي متاسفانه. بل موضوع دا ده چې د یو وطن نه شړل کېږي په بل وطن کې تپل کېږي، او بل وطن هغه ته هغه انساني او اسلامي حقوق چې دای لري د مهاجر وي مطابق د نړیوال کمیسیونو قوانینو کنوانسیونو او هغه ارزښتونه چې د یو مهاجر چې په یو هیواد ته ځي پناه وړي د پښو لاندې کېږي. نو دا یو ډېر جفا ده د افغان ملت په مقابل کې. راځم پر ده باندې چې متاسفانه تاسو پوهیږئ د افغانستان وضعیت ته په کتو سره چې هلته یو مقتدر نظام مردمی نظام وجود نه لري، یو ډله راغلی نه نظام په لاس کې نیولی ده چې نه ملي مشروعیت لري نه اسلامي نه نړیوال مشروعیت لري، او همدا باعث د ده شوی ده چې په افغانستان کې کومکونه نړیوالو مرستې هغه موسسات انجوګانې چې د مهاجرینو لپاره یا د خلکو د کار د زمینې او نورو برخو کې مرستې کولې نشته، محدوده دي. نو دا باعث د ده کېږي چې دغه کوم مهاجرین چې په ډله ییز شکل باندې اخراجېږي هلته له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي، سرپناه نه لري، د کار زمینه برابره نه ده، د خوراکي توکو لپاره یا د خپل د ژوند لپاره امار د معیشتو او نور مسایلو سره دوی مخ دي. تاسې به کېدای شي چې راپورونه کتلي، تاسې همکاران به راپورونه جوړ کړي، نور رسنۍ نشر کړي دي. دا نن ما د فراه ولایت یو کلپ وکتل چې یو ماشوم وایي چې پلار مې د کور پسې ګرځي، کرایه جګه ده، کور موږ ته نه پیدا کېږي، د خوړو لپاره موږ هېڅ شی نه لرو، او موږ له ایران نه اخراج شوي یو، او دغه اخراج باعث د ده شوی دی چې موږ ژوند له خطر سره مخ شي. او متاسفانه پرون په کوس ولایت کې یو بګوونکې پېښه وه چې یو ځوان ځان وژنه کړې ده د فقرو د آدم د کار او د نشتون د هېڅ هغه اولي ضروریات چې د خپل د فامیل یا د خپل د ژوند لپاره چې پکې تیروي هلته نشته. طالبان یوازې د خپل پیغام کې دي او د دوی پیسې هم ورته راځي، کار هم ورته شته، صرف د ملا لپاره هر څه شته، ولې د عام ولس لپاره هېڅ نشته. دا یو تریخ واقعیت ده. دا خبره د ده لپاره نه چې موږ د دغه د طالب د نظام مخالفینو، دا د موږ د ولس غږ ده، او د ولس غږ په واقعي شکل د هر افغان وظیفه ده، هغه کې دننه وي که بهر وي، باید دغه غږ اوچات کړي. نو موږ دغه ستونزې سره مخ یو، او دغه دا ستونزې چې حل کېږي وخت غواړي. د ده لپاره منظم میکانیزمونه، منظم لارې، او هغه کسان چې ملي او نړیوالو سازمانونو سره اړیکې لري هغه دوی باید پام وکړي، توجه وکړي، خبرې وکړي چې عملا د هغه ورځې نه چې دا اخراجونه چې له پاکستان نه پیل وو، بیا ایران پس له دولس ورځې چې جنګ پکې وو د اسرائیلو سره، او ټول هغه خپل داخلي ضعف پرایه په افغان مهاجرینو بې سراو باندې وغورځول، او په ډېر بېرحمانه شکل باندې چې دوی نه تنها چې اخراج اول بلکې حتی یو زمینه د ده نه وه چې دوی کمپو ته چې انتقالیږي هلته د دوی لپاره د ډوډۍ مسایل، د دوی لپاره هر هغه څه چې انسان هغه ته اړتیا لري زمينه برابر کړي، پس لغنه په ډیر محترمانه شکل هغه اخراج کړي. متاسفانه هغه څه ونه شول، خلک پکې متضرر شول، ماشومان پکې تاسو ولیدل چې تولد په حالت کې لمانځه لاړل، حتی ماشومان وهل شوي دي چې ویډیو کلپونه شته، مصاحبې شته په رسنیو کې، نړیواله رسنیو کې. نو دا یو ډېر بد حالت ده په افغانانو باندې. اوس ورته همدغه حالات په اروپا کې ده. نو موږ د دې لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې خپل غږ وچت کړو، نړیوال سازمانونو سره د خپل د خلکو د حقوقو لپاره مبارزه وکړو.
بله، کور ودان سنګزای صاحب، تاسو د ستونزو یادونه وکړه د کډوالو. باید وایم چې له تیرو دوه نیم میاشتو راهیسې چې دغه د کډوالو څپه افغانستان ته ورماته شوې، البته پاکستان په 2023 کال کې دغه پروسه پیل کړه، بیا له هغه وخت روانه ده. ایران په تیرو څو اونیو کې خصوصا د ایران او اسرائیل د 12 ورځنۍ جګړې وروسته تاسو په ټکو باندې دغه څپه ګړندۍ کړې ده. نن موږ راپور درلو چې حتی هغه خارونو کې چې کډوال وو سی او ایران غیر قانوني بولی، هلته کډوالو ته د اجازه نه ورکول کیږي چې دوی د بس ټیکټ واخلي یا د پابلک ترانسپورت یا د عمومي ترانسپورت لپاره دوی ټیکټ واخلي. معنی که یو کډوال اسناد نه لري، نو د معنی چې سفر هم نشي کولای، او نور ورته محدودیتونه هم چې په خوا تاسو شاهدان وای چې د کار ګمارنه کې په بندیز لګول شوی وو، په کارخانو او د غرس فابریکو کې نن بیانو کې په بندیز لګول شوی چې ډوړې نه پر پلورل کېدله. دا غوړ مشکلات زیات دی راځي چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي. لکه په دې خبرې وو چې د کوربه هیوادونو مسولیتونه څه جوړیږي، نړیوال کنوانسیونونه څه وایي. میرمن سیلاب، دغه ستونزې چې تاسو مخکې یاد کړې چې حالته مرستې محدود دي، او هغه کوم کسانو سره مو چې خبرې کړي، او دوه کسانو سره هغوی ویلي چې طالبان هم په یو ډول د مرستو په چارو کې یا د مرستندوی ماموریتونو په چارو کې لاسوهنه کوي، د کوربه هیوادونو مسولیتونه هم یو څه فکر کوم نړیوالو کنوانسیونونو کې واضح دي. کله چې یو هیواد له کډکیټ سره مخامخ وي، کله چې یو هیواد کې لوږه وي، بې وزلي وي، کوربه هیوادونه باید کډوال مجبور نه کړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. البته کچیرته په خپل خوا خزي هغه خپل کار دی، اما د مجبوریت اصل نسته په دغه کنوانسیونونو کې چې دغه هیوادو لاسلیک کړي. فکر کوم پاکستان او ایران ممکن دغه کنوانسیونونه لاسلیک کړي وي. دغه کوربه هیوادونه ولې په دغه ستونزه باندې غوږ نه ګروي، او په ظاهره له طالب چارواکو سره اړیکې هم پالي؟ د ایران ولسمشر تازه ویلي و چې زی هلته کابل ته سفر کوي او له چارواکو سره ګوري. د پاکستان څو چارواکي د کورنیو چارو وزیر وروستوي کې سفر وک کابل ته، هلته له چارواکو سره وکتل او ټاکل شوی و چې نن د طالبانو بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی هم لاړ شي. دغه سفر زندیدلی دی، په ظاهره د تخنیکی ستونزې له کبله ماښام حال به معلومات نشته چې دا سفر څه وی کنه، خو د ورځې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړ سفر زندیدلی و. یعنی اړیکې شته د سیاستوالو، اما د ولست د غم خوړلو لپاره، د ولست د درد د اوریدو لپاره بیا دغه اړیکې ځواب ورکوونکي نه دي. کوربه هیوادونو ته څه کول پکار دي میرمن سیلاب؟
جناب لودین صاحب، خبره ډیره واضح ده. هر هیواد خپل منافع خصوصاً د اسټرلی اقتصادي رقابتونه دي په نړیواله کچه باندې، دوی خپل منفعت پوری راځي چې دا موضوع د عامه ذهنیت له آدرس نه مد نظر وبسونه، د سیاست له چوکاټ نه. لکه د افغانستان ټول خلک یې د مختلفو نظامونو کې خصوصا په دې تیرو 30 کلونو کې ټول سیاست مداران کړي، او بدون دې نه چې دوی د حقوقو په بخش کې یا د مختلف سیاسي برخو کې، دوی تعلیم او تحصیل کې دوی په ټول خبره باندې پوهیږي. کوربه هیوادونه لکه پاکستان، کومه تاسو ګورو په تیرو دورو کې چې افغانان کله مهاجر کېدل، نو نړیوالو سازمانونو په میلیونونو ډالر د افغانانو په نوم باندې د کومکونو په شکل پاکستان ته ورکول، او متاسفانه چې په هغه وخت کې هم دغه کومکونه او دغه مرستې افغانانو لاس ته نه ورتي، یا به هم که دوی لاس ته ورغلي ډېرې کمې وي، ته دوی هغه خپل ابتدایي ضرورتونه هم نه شي پوره کولای. که ایران دا، ایران هم په عین شکل باندې، ایران د دوه ادرس نظم په فکر باندې چې د افغانستان سره ستونزه لري. یو خو جغرافیایي مسله ده چې هغه کلن واضح خبره ده، بل مذهبي مشکل لري د افغانانو سره، اقتصادي مشکل لري د افغانانو. یعنی که تاسو د هر ادرس نه وګورئ، دواړه ګاونډي هیوادونه خپل منافع او خپل منفعت په هر برخه کې چې وي هغه ګوري. لکه تاسو په خپله خبره کې ویل د فعلی واکمن نظام هر مسؤول که هغه داخلی برخه کې ده که هغه په خارجي سیاست کې ده هغه د ډیپلوماټیک او تشریفاتي اړیکې لري د دواړو هیوادونو سره پورې د نړیوال قانون له آدرس نه د مهاجرینو د قوانینو د آدرس نه هیڅ هیواد چې هلته هلته مثلا یو څوک مهاجر شوی وي هیڅ هیواد حق د شکنجه د ذلت د غیر انساني برخورد د تعلیم نه ورکولو حق او د کار حق دی اخیستو حق څوک نه لري یعنی دا نړیوال سازمان کې دا په واضح شکل باندې ویل شوی دی چې پاکستان مثلا بعد محدودیتونه لري اما هغه د افغانانو سره د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د افغانانو سره مرسته کوي او هغوی د افغانانو په نوم باندې همدا اوس مختلف کومکونه اوس هم ترلاسه کوي د افغانانو په نوم باندې مختلف آدرسونو نه دوی د اوس حمایت ترلاسه کوي د پاکستان هیواد ټول په افغانانو باندې آباد شوی که هغه په تیرو دورو کې وو که په اوسنۍ دورې کې ده مونږ او تاسو شاهدان یو چې ایران خپل اعلان وکړ چې د دوی صنعت او د دوی کاري قوت دا ډېره ضعیفه شوې ده ځکه هلته ټوله نیرو چې وه ځوانه نیرو د افغان وه او زو هماغه ټول کار چې وو شاقه کار چې وو ټول افغانانو کوو زه خپله شاهد یم جناب لودین صاحب چې په ایران کې د افغانانو سره څه رقم برخورد کېده حتی یو عادي نانوایي ته به تاسو ورغلئ هلته که تاسو مثلا که په دې باندې به پوه شول چې تاسو افغان یې باید د دې چې رسمي قانوني شکل باندې به تاسو سفر کړي اما دوی هغه چلند کوو چې غیر انساني دی مثلا په نوبت کې یو تیل چې ښایي تاسو شاته لاړ شئ چې د بل هیواد یو نفر ته به یې اجازه ورکوله چې هغه په لومړي سر کې اکثریت اوقات هلته افغانان خپل ځان پټوي هلته هېڅ اصلا ځان نه شي ونمود کولی چې دوی افغان دي او بدبختانه هېڅ نظام کې داسې ډېر قوي دریز نه ده د افغانستان نظام مد نظر نیولی چې حداقل بېرته جانب مقابل ته دندن چې کنه جواب ورکړي صحیح ده چې افغانستان د اقتصادي آدرس نه ډېرې ستونزې لري صحیح ده چې افغانستان د امنیتي له آدرس نه ډېرې ستونزې لري اما متاسفانه او بدبختانه چې هېڅ وخت مستقل خارجي سیاست د افغانستان سیاسونو نه درلود هیڅ وخت مستقیل دریز د افغانستان سیاسونو نه درلود زموږ ډېرې ګیلاد په خوانیو چارواکو نه داده کاغوی مثلا هر هیواد د افغانستان هر طبقه په افغانستان کې افغانستان کثیر الاقوام مملکت ده په افغانستان کې هر طبقې نه ګاونډي هیوادونه استفاده کړي او بدبختانه چې دوی هغه ملي منافع مد نظر ونیول او دوی هر یو خپل شخصي منافع مونږ او تاسو شاهدان یو د کابل غرب طرف او د کابل نور سیمه څومره زیات تفاوت درلودل دی د مسایل د جناب لودین صاحب چې سړی نه شي کولی واضح شکل باندې بحث ورباندې وکړي اما عام خلک په دې باندې پوهیږي مونږ په دې باندې پوهیږو ځکه د خلکو نه مو اورېدلی دي چې اصلي ستونزه او مشکل چیرته ده
بله کور ودان سلامت اوسې میلمنو را سره پاتې شي راځي چې لږ لاوریدونکو واورو دغه اوریدونکو هم په وطن کې دي او د دې کډوالو وضعیت ګوري د کډوالو ستنیدونکو کسانو یو اړیدونکو استودیو سره وصل دی خبري بور سره وکستړي مشي ازادي رادیو نه د ازما حق د خبرونه وري
خدای دې ایمان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول قدر من اړیدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس
سلامات اوسې اتل صاحب زموږه دایمي اړیدونکو خبرونه ته په خیر راغلي میلمنو ویل چې هغه کډوال چې ایران او پاکستان استانه شوی دی بعد شرایطو کې ژوند کوي ملګرو ملتونو هم ویل دي او خپل حکومتي مسولین بیا وایي چې مرسته کیږي موسسه هم وایي چې مرسته کیږي خو کډوال بیا وایي چې مرسته ورسره نه کیږي کور سره کیږي هم دوامدار نه دي لنمحاله دي د ولس له نظره یا ساسو له نظره دغه کسان چې ستانه شوی افغانستان ته خصوصا د پاکستان کوم کډوال چې راځي په شرقي ولایتونو کې او دغه راز د ایران بیا په تهران په هرات او نیمروز کې څه فکر کوي دغه کډوال سده ول حالات غالي او مرسته ورسره آیا د ولس لواسه پوره ده کنه د حکومتونو او مؤسسو کار د چور سره مرسته وکي او ستونزې هواري کی
اله د خوشاله کوم محترم لودین صاحب یو سلام دواړو ملمنو خوند ته وامه لودین صاحب محترم د خوند چې کوم خبره وکړم ز تاییدوم حکومت کوم خبره کوي مې تاییدوم او که خیره بنسټو والا یا مهاجرینو کوم خبره کوي مې تاییدوم لودین صاحب دلته خیره بنسټو والا واقعا په هلمند ولایت کې د سیماجرین لرو چې مثال یا د ایران سره کډوال شوي دي یا د پاکستان سره کډوال شوي دي کومکونه ورسره کیږي لودین صاحب داسې نه دي چې پر مخ کومک نه ورسره کیږي د حکومت د طرف هم کومک ورسره کیږي لودین صاحب د خیره بنسټو والا هم کومک ورسره کیږي خو هسې کومک نه دي لکه چې زموږ د مهاجرینو وروڼو دپاره مثلا په درد وخوري لودین صاحب داسې